واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زرنسرانی سوزی یم تاسو خبرونه اورئ د افغانستان د امریکایي ځواکونو د جنجالي وتلو شاوخوا د کال وروسته ولسمشر جو بایدن ویل چې طالبان د افغانستان د القاعده ځواکونو په شرلو کې مرسته کوي د هغه دغه سرګندولي او زلیبیا په افغانستان کې د ترګرو ډلو د موجودیت او د طالبانو او امریکا ترمنځ دوه هیت د تړون پاړه باسنو پاره ولیدي بایدن د تیر جمعې په ورځ ویل په یاد مو دي چې ما په افغانستان پاره سویلو ما ویلو چې القاعده به هلته نوي ما ویلو چې دوی به هلته نوي زپا حق ولسمشر بایدن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورت په اړه سرګندونه وکړه چې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن د حکومتونو په کارونه کې نیمګړتیا ای د افغانستان د امریکایي ځواکونو د جنجالي وټلو اومده لامل بلی د جو بایدن سرګندونو په 2016 کال کې د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هیرتړون په اړه بحثونه پاره ولیدي امریکا دغه تړون په اساس د افغانستان خپل ځواکونه استلیو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک په ملاتړ په افغانستان کې د اوښ سره روغتیاي کارکونکو په مرسته زرګونه روغتیاي مرکزونه فعال ساتلي او د دغه هواد د روغتیاي سیستم د سقوط مخه نیولې ده یونیسف وایي چې د دې لارې د ډیرو خلکو درملنه هم کړې ده د اداره وایي چې پروان 2013 کال کې تر اوسه 19 میلیونه افغانانو ته حیاتی روغتیاي خدمتونه او خواړه برابر کړی دي یونیسف د خپل ټوټر په پاڼه لیکلي چې دا خدمتونه د روغتیاي کارکونکو په ځنګل ډول د خزینه کارکونکو له دملاتړ او د روغتیاي مرکزونو او روغتیاي نو د فعال ساتلو په پایله کې برابر شوې دي ټاکل شوې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن راتلونکي اونۍ دریو اورپای هوادونو ته په رسمي سفر روان شي سپینې ماڼۍ په ویلامي کې ویلي چې د خاغلی بایدن د سفر لومړی تمځای بلندنوي او هلته به دریو ورځې تیرې کړي په ویلامي کې ویل شوې چې جمهور رئیس په لندن کې د پاچا چارلز او صدر اعظم ریشی سونک سره وګوري او د دواړو هوادونو ترمنځ به د نږدې همکاري په لا ښه قوي کېدو وغږیږي د برتانیې صدر اعظم تیر میاشت په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس بایدن سره لیدلی وو دواړو مشرانو په دې ملاقات کې د اتلانتیک په ویلامي د موافقې خبر ورکو چې یو محدود اقتصادي شراکت او تمرکز د انرژي په لګد او نوې رامنځته کېدونکو ټکنالوژي باندې وي دوی دا مشارکت د خپل هوادونو د ملي امنیت لپاره خورا مهم وبله اسرائیل د دوشنبه په ورځ لوی د غاړې ته سلګونه سرتيري استولي او هلته لوی پوځي عملیات پیل کړی چې په تیرو کلونو کې بیساری بلل کیږي په دغو عملیاتو کې د اسرائیل هوایی او ځمکني ځواکونه برخلري او له صغروالو موټرونو هم پکې کار اخیستل کیږي د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په جنین کې د کډوالو په کیمپ باندې د اسرائیل په برید کې اته فلسطینیان وژل شوی او نږدې 50 تن نور جوړ شوی دي چې د لسو کسانو وضعیت پکې خراب دی په فلسطین کې د سر صلیب مشر محمود سعدی ویلی چې د اسرائیل په هوایی او ځمکني وبریدونو کې د استوګنې د ځینو کورونو په ګډون یو شمېر ودانۍ ویجاړې شوې دي په ناروې کې د بشري حقوقو یو ډله وایي چې ایران د روان کال په لومړیو میاشتو کې 350 کسان اعدام کړي او د تیر کال په پرتله د اعدامونو لړۍ تیز روانه ده د بشري حقوقو د ګډله وایي چې په ایران کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړی نروسته د دې پیښې د غندلې لپاره د پلشو مظاهرو نه راهسي تهران د اعدامولو لړۍ چټکه کړې ده چې په هواد کې یره او تر خبره شي د دغټلې په وینا د تیر کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله سه کال په شپږو میاشتو کې په ایران کې اعدامونه شپږ درش سلنه زیات شوې دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي چې د بلور په سیمه کې د تونلارو په اوبرت کې دوه تنه امنیتی سرتیری وژل شوې مقامات وایي سرتیری د ښکم به پورز د ترګری زید د ماموریت په محل د کمیټ سره مخامخ شوې دي په برید کې یو بل پاکستانی افسر وژل شوې تر دې د مکو میډلې دغه برید مسولیت نه دی منلی خو په ورستیو کې د پاکستان په امنیتی ځواکونو باندې بریدونه زیات شوې دي او ناتو په داسې حال کې د نوي عمومي منشي په ټاکلو غور کوي چې د غتړون د اوسنی عمومي منشي ین سټولټنبرګ د کار دوره د سپټمبر په میاشت کې پای ته رسیدي د ناتو ځینو غړو د سټولټنبرګ نو وختي چې په یوکرين کې د روانې جګړې په جریان کې خپل دندې ته دوام ورکړي خو هغه تر اوسه پورې نیت نه دی څرګند کړی چې هغه خپل دندې ته دوام ورکوي او کنه نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگټن
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ د افغانانو د ملاتړ برابرولو لپاره یو ستراتیژیک چوکاټ ترتیب کړی دی چې له مخې وایي د افغانانو د ټولنیز ژوند په برخه کې مرستې برابرې کی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په روان کال کې تر اوسه 19 میلیون افغانانو ته د ژوند د ژغورین کې روغتي چوپړه او خوړو په برخه کې خدمتونه برابر کړی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ افغانانو ته د روغتیا، تغذیه، تعلیم، کارموندنې، اقتصاد، ټولنیز پیوستون، ټول شمولیت، جنسیتي برابرۍ، بشري حقوقونه او د قانون حاکمیت په برخه کې د ملاتړ د برابرولو لپاره یو ستراتیژیک چوکاټ ترتیب کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ستراتیژیک چوکاټ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزوا اوتون بایوا وایي
زموږ ستراتیژیک چوکاټ د افغانستان خلکو ته د مرستې او پیوړی وړاندیز دی چې د دوی اساسي بشري اړتیاوې په ګوته او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان ډلې او شریکان درې بشپړونکو لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. لومړی دا چې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، تغذیه، تعلیم، کارموندنه او داسې نورو ټولنیز اړین خدمات چې ټولو ته د لاسرسي وړ او له هر ډول تبعیض پرته وړاندې شي، او دوهم د اقتصادي فرصتونو او انعطاف منونکو معیشت رامنځته کول چې اقتصادي وده او مناسب کاري فرصتونه چمتو او اسانه کوي په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه میرمنو ته، او دریم ټولنیز پیوستون، ټول شمولیت، جنسیتي برابري، بشري حقوقونه او د قانون حاکمیت او داسې نور د دغه ستراتیژي په چوکاټ کې شامل دي. طالبان چې په داشان ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي د دا ډول تګلارو پلي کول به څومره ممکن وي؟
او په دې کې هم زید شک نشته چې موجود نظام اسلامي امارت کې ټول دغه اقتصادي امکانات نشته چې دوی د افغانستان ټول خلکو ته په عادلانه ډول او معیاري ډول د روغتیا برخه کې، د زراعت برخه کې او نورو برخو کې لازمي مرستې ورسي.
یونما ویل چې د ملګرو ملتونو استراتیژیک چوکاټ په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د حل لپاره د ملګرو ملتونو کړنلاره بیانوي، او د خورا زیانمنونکو کسانو لکه خځې او انجونې، ماشومان او ځوانان، کورنۍ بیځایه شوي، راستنیدونکي کډوال، قومي او مذهبي اقلیتونو اړتیاوې او حقونو ته لومړیتوب ورکوي.
ګرو ملتونو څخه د موږ غوښتنه داده چې دا ستراتیژي عملی کړي، ځکه چې موږ کولای شو د دې په اساس باندې هغه زیانمنو کسانو ته لکه انجونو ته، ماشومانو ته، خځو ته، مذهبی او قومی اقلیتونو ته، بځای شوی کډوالو ته، په مختلفو سکتورونو کې لکه د صحت په برخه کې، د کارمندنې په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې د دوی مشکلاتو ته په ښه ډول رسیدګي وکړو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په روان 2023 کال کې تر اوسه 19 میلیون افغانانو ته د ژوند ژغورنې، روغتیایي خدمات او تغذیه په برخه کې خدمات برابر کړي دي. یونیسف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چوپړ د روغتیا کارکونکو په ځانګړي ډول د خزینه او کارکونکو څخه د ملاتړ او د روغتیا مرکزونو او روغتونونو د فعال ساتلو په پایله کې ممکن شوی دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په دې حال کې چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ناګورنو قره باغ سیمه ارمنیایي وګړي وي خوړو درملو او سنتوکو ته د لاسرسي لار بند شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آذربایجان او ارمنستان مشان د سولې د خبرو لپاره واشنگتن ته راغلي دي. د دې موضوع تفصیل پر پورت کې اوري.
د آذربایجان څخه د بلتون غوښتونکو د ښار ناګورنو قرهباغ د مرکز ستيفانا کرت اوسیدونکو وايي د ارمنستان سره د پوله د تړل کې دوه لامل د خړو او درملو لجدي کم اکثره مخامخ دي. لا چین دغه سیمې او ارمنستان ترمن جوازنې پوله ده چې بند شوې ده.
زمونږ لپاره تر ټولو مهمه لار بند شوې ده. مونږ برېښنا نه لرو او یوازې د ساعتونو په محل ویش برېښنا راکول کیږي. د سوانتو کی او خوړن لرو. دا څه ډول حالت دی؟ زمونږ ماشومان د ډیر عمر خلک او امیدوار خزي د خوراک لپاره میوه او سابه نه لري.
په داس حال کې چې آذربایجان د لاچین پولې د تړلو تور ردوي، د بشري حقوقو بنسټونه مانی چې پولې تړل شوی او د ناګورنو قرهباغ سیمه منځوي شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه د آذربایجان او ارمنستان د مشرانو سره د سولې خبرې وکړې او د پنځم په ورځ دا خبره په ډاګه کړې چې د سولې په لور نور پرمختګ هم شوی خو سخت کار یې لا پاتې دی.
There's also a clear understanding.
د زینې قضیو کې چې څومره هوکړې ته نږدې کېږي هغه عمر سختيږي. تر ټولو سخت کارونه اخر ته پاتې کیږي. خو زه د دواړو لورو د مخامخ سپینو او په ډاګه خبرو او پرانیستي روحي ستاینه کوم.
د ناګورنو قرهباغ د وګړو برخلیک شله نژادي اړخه ارمنیان دي یو پیچلې موضوع ده، ځکه ارمنستان غواړي چې اسانتیاوی تضمین کړي خو آذربایجان دا غوښتنه به اهمیت غني. د ارمنستان ملاتړی روسیې د پنځمه په ورځ یو ورځ لاغه وروسته چې په ناګورنو قرهباغ کې څلور ارمنی سرتیري ووژن شول، د دواړو لورو ترمنځ د سولې او ټولو لانجمنو موضوعاتو د حل غوښتنه وکړه. خو امریکا هغه ته یو شمیر شنون کی وایي چې پر سیمه او د سولې پر بهیر باندې د روسیې اغیز تر ډیره کم شوی دی.
دا د ارمنستان لپاره هم ننګونه ده چې روسیا چې دغه هیواد له نږدې ملګرو ګڼل کیږي د اوکراین په جګړه کې ښکېل ده او د منځګړیتوب په خبرو کې فعال برخه نشي اخیستلی.
شنون کی وایي د ناګورنو قرهباغ د سیمه نسلونه نسلونه چې په دغه شخړه کې رالوې شوی لمرګونو ستړي او سولې ته اړتیا لري. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه پټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. یو نوی سروي ښیي چې د اروپای اتحادیې په یو لسغړو هیوادونو کې 14,000 کسان یعنی د اروپا لوی اکثریت روسیې ته په اوکراین د یرغل نه وروسته د یو غلیم یا دښمن په سترګه ګوري. اروپایان بیا د چین په اړه نسبتا ښه نظر لري. نور تفصیل په رپورت کې.
د بهرنۍ اړیکو په چارو کې د اروپای شورا د نظر وختنې په اساس نږدې درېم برخه اروپایان په یوکرين د يرغل وروسته اوس روسیې ته د وغلم په توګه ګوري. دا د 2020 کال په پرتل دوچند ارقام دي. په سروې کې د برخه اخیستونکو نه پراتلونکو کې د مسکو سره د اروپا د اړیکو په اړه هم پوښتنه وشوه. شاوخوا نیمای غواړي د روسیې سره اړیکې محدود وي، خو بیا ځینې خلک مختلف نظر لري.
زنه د پولند په څیر هیوادونه شته چې غواړي د روسیې سره د ټولو اړیکې پرې کړای شي، حتی که د سولې خبرې هم وشي. خو بیا د بلغاریا، هنګری یا اتریش او همداشان د جرمني په څیر هیوادونه هم شته چیرې چې خلک غواړي د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې سره د اړیکې بیا روغې شي.
ځینې اروپایي مشران په ځانګړي توګه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا نو وختل چې ستراتیژیک خپلواکي د رامنځته کړي چې اروپا د امریکا پرته د ځان نه د دفاع وړتیا ومومي. د ټولپوښتنې نږدې درې په څلورم برخه ځواب ویونکو ویلي چې اروپا نشي کولی د خپل امنیت لپاره تل په امریکا تکیه وکړي.
You can interpret it
تاسو کولای شئ چې دا داسې تشریح کړئ چې اورپایان په امریکایانو اوس هغه عمره باور نه کوي لکه څنګه چې دوی په تاریخي توګه کړی دی، او دا د دې معنی لري چې شاید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ دې اړیکو ته تلپاتې زیان رسولی وي. خو بیا یو ښه تشریح هم کېدای شي، او هغه دا چې اروپا اوس په اوکراین د روسیې د یرغل نه وروسته د خپل ځان د امنیت او دفاع مسؤلیت اخلي.
سروې کې د چین په اړه هم د خلکو نظر پوښتل شوی.
خلک راتروس چین د وسیال یا مخالف په ځای د اروپا د شریک په توګه پیژني، که څه هم په هر هیواد کې چې موږ نظر پوښتنه کړې ده یو روښانه اکثریت چین د روسیې د ملګري په توګه پیژني.
خو اکثره خلک په اساسي زیربناو د چین د مالکیت د نظریې سره مخالفه دي. په سلو کې یو څلوېښت ځوابو ویل دي چې که بیجنګ روسیې ته وسلې ورکړي اروپایي اتحادیه باید په بیجنګ بندیزونه ولګوي، حتی که دا لویدیځ ته اقتصادي زیان هم ورسوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د واشنګټن د سټډیونه رپورټونه ته ادامه ورکړه. په پیښور کې د بیوازلو افغان ماشومانو د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شوی چې وایي موخه یې نړۍ ته د افغان ماشومانو د ستونزو بیانول دي. دغه ماشومان په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پاملرنې پیغام وړاندې کوي. مسکا صاحب دغه نندارتون ته ورغلې. نور حاله پر رپورټ کې اوري.
په دې نندارتون کې هر انځور د افغان کډوالو ستړي او لننګونو ډک ژوند بیانوي. دغه احساسات د هغو کوچنیانو لخوا خودل شوی چې د بیوزلۍ لعمله لورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دا نندارتون په پیښور کې د افغان کمشنری او یو شخصي انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د انسټیټیوټ بیوزله ماشومانو د خپل هنري آثارو په خودلو سره د لیدونکو پام ځان ته راګرځولې. د انزور چې د سولې هر کله یې کړی او وسلې ته یې نه ویلې لومړی مقام یې ګټلې دی. د دغه انزورونو جوړونکي ماشومان په افغانستان کې سولې او تعلیم تر بل هڅه مهم ګڼي.
دا ما خپل ایده نه جوړ کړی دی د امن په حواله سره چې دا دوی غواړي چې جنگ او د اصلې زمونږ نه لري وسی. دا غواړي چې مونږ تعلیم وکړو او سبق وایو او په ملک امن راشي.
دا ما یو سوچ تاسې ذهن نه مې خپل سوچ وکړ چې افغان کې واسم جنگ هغه شروع، نو ما یو سوچ وکړ چې افغانستان کې جنگ شروع ده او په هر څه باندې پابندې ده، او ته دې خطه پر اور سره چې دوی سکولونه هم بند کړل او سکول ته نه ممکن دی دوی سکول سره شوق شته خو سکول لای نه پرې.
د دغه ماشومان روزونکو او د ادارې مشر جلوت هما چې شاوخوا د 300 ماشومان لاسنیوي کړي او د هنر پرنګونې نړۍ ورخسته کړي وایي د افغانستان وضعیت د دغه ماشومان ژوند ته ورته دی.
نن چې کوم زموږ تاسو ته تین ډېر افغان ریفیوجیز باندې دي، نو څنګه چې افغانستان کې تاسو پته داس لګنه سبار خوشاله فقدان دی او ډېر زیات مسائل دي، ډېر زیات کرایسیس دي. د دې پینټینګز په ذریعہ باندې کوم دا پیغام ورکول غواړم چې زموږ لوګو دا چې لیکل نشي جوړولې خوشي، نو د دې کې مونږ مختلف هغه باندې تینز باندې کار کړي دي. د دې کې مونږ داغي امنم خولې، خوشحالیم خولې، داغي مسائلم خولې، مصايبم خولې، په ډیفرنٹ ټاسک باندې مونږ کار کړي. نو دا نه ده چې صرف د افغانستان د مسلې دي، کوم ماشومان چې زما دي د سټریټ کې سټری ګلیانو والا واړی چي دي، دا داغي هم د ریټولو د مسلو نتیریږي او دا هر څه فیس کوي.
د افغان کډوالو عالی کمشنر عباس خان وای د غنزورونه افغانستان کې چارواکو ته په خپلې پالیسۍ کې د بدلون پیغام ورکوي.
لکه جنگ پکې خي، غربت پکې خي، د تعلیم اهمیت پکې خي، د جنکو د تعلیم اهمیت پکې خي. نو دا هغه خبرې دي چې د دې ژوند کې ډېر زیات اګه ټول لایف ول چینج کړي دي، او د یو وخت دا د دې ته احساس د نارمل خلکو نو سیوا دي چې دا امن څومره ضروری دي. دا د جنکو تعلیم سمره زیات ضروری دی او دا دی وخت کې کو تاسو وګورئ نو دا یو میسج دی ټو د انټایر ورلد دا زمونږ پالیسی میکرز ته دا میسج دی دا په افغانستان کې چې کوم دی وخت کې رژیم دی دا اغیتم دا میسج دی
کڅه هم د نن درتون پستر کچنه دی جوړ شوی خو موضوع یې ډیره پراخه او موخه یې د افغانانو ننګون کې وضعیت په ګوته کول دي ترڅو نړیواله ټولنه د هغو ماشومانو او میرمنو سره چې په افغانستان کې د واکمنانو لخوا له حقونو محروم دي مرسته وکړي. موسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په داسې حال کې چې د هیواد پلازمینه د هیواد د خپلواکۍ د 240مې کلیزې لمانځلو ته تیاری نیسي، د متحده ایالاتو په کوچنیو ښارونو کې هم خلک د دغې ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیسي. د ویرجینیا د یو کوچني ښارګوټي حال درسره شریکه و چې د جولای د 4مې رخصتي پکې لمخه لمانځل کیږي.
د ورجینیا په یو کوچنی ښار کې د باران پورس اوسیدونکو د خپل واقعي د ورځې لمانځل لپاره سر راټول شوي وو.
پستورو سنگار ساوت رائډینګ سمې د 1996 کال راهیسې زرګونه خلک راچل کړي چې د تاریخ دا ډول لنډار وکړي.
مونږ ډیرای بیرغونه ورکو او مونږ هڅه کوو چې د هغې سره د تاریخ په اړه یو څه معلومات ورکړو. ماشومان رنگونه خوښوي، دوی د زنګ غږ خوښوي.
بوبي کیټل د ساوت رائډینګ لپاره داسې غونډې ترتیبوي. هغه دا فیسټیوال د 1996 کال راهیسې تنظیموي.
دوی دا کوي چې خلک د ځان سره د ساتیرۍ لپاره یو ځای راټول کړي او دا ډیر خوند کوي. ټول خلک ستاسو د کور په څنګ کې راځي شي.
Like the atmosphere here.
زما تل د دې ځای فضا او خلک خوښيږي.
People here.
This is دا کور ته نږدې دي او په تګ راته کې هیڅ وخت نه لګيږي.
او اوسیدونکي ستاینه کوي.
مونږ په ورته ټولنه کې ژوند کوو. مونږ غوښتل د ټولنې برخه اوسو چې دا ورځ د خلکو سره یو ځای ولمانځو.
او دا جشن د خپلواکۍ په ورځ کې مختلف ټولنې سره یو ځای کوي. د رجیشن د ژوند ازادۍ او د خوخی په پیغام سره پاتې ورسید. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وای چې د انسانانو قاچاق په واقعیت کې پر خپل ژوندانو د انسانانو د کنټرول او حاکمیت له نړیوال او مسلم حق نه سرغړونه ده. نوموړي ویل نن سبا په نړۍ کې له 20 میلیون نه زیات انسانان له خپل دغه حق نه محروم ساتل کیږي. د انسانانو قاچاق زمنګ ټولنه ته تاوان اړای، د قانون حاکمیت کمزوري کوي، د اکمالاتو زنجیر نقصان کیږي او د تشدد لپاره لار خلاصي، او هم په غیر متوازن ډول د خوځو معلولینو نژادي او مذهبي اقلیتونو په ګډون کمزور ډلو ته تر ټولو زیات تاوان اړای. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15مه د ټرافیکینګ ان پرسن تر عنوان لاندې خپل کلنی ریپورت خپور کړ. دا ریپورت د دې بوګنون کې جرم په خلاف د امریکا په ګډون د نړۍ د حکومتونو د حالو زلو یو جامع ارزونه ده. بلنکن ویل سګنی ریپورت ښیي چې یو زیات شمېر هیوادونو په دې اړه غوڅ ګامونه پورته کړي دي او په زړه پورې پرمختګ هم کړی. هغه په دې جمله کې د سیشلز جمهوریت نوم واخسته، چیرې چې حکومتي چارواکو د قاچاقبرانو د درک لګولو او نیولو په منظور پولیسو او د هوایي ډګر پرسونل ته روزنه ورکړې. هانګ کانګ هم د هغو کسانو سره د مرستې په غرض د عاجل تلیفون یوه لیکه پرانستې چې قاچاقبران یې په چال او فریب په بهرنیو هیوادونو کې د جعلي کاروبار په پلمه تیر باسي. بلنکن ویل ډنمارک هم د قاچاقبرو د گرفتارۍ او هغوی ته د سزا ورکولو په خاطر خورا زیاتې منابع ځانګړې کړې دي. بلنکن ویل د دریو مهمو مسایلو په اړه اندېښنې جوتې شوې. لومړی دا چې د اجباري کارونو ساحه په دوامداره توګه د پراخېدو په حال کې ده، په داسې حال کې چې د پینډمیک یا وبا د خپرېدو په وجه اکمالاتي زنجیر وپاشل شو، استفاده جو مستخدمینو له ډول ډول چالونه په کار اخستلو بې اسري کارګران خطا ایستل او په سختو دندې وګمارل. دویمه دا چې له آنلاین سکیمونه په استفاده د کارونو لپاره په قاچاقي توګه د کارګرانو لیږدول زیات شول او انساني قاچاقبرانو بیروزګاری له سیوا کېدونه په پراخه پیمانه ناجایزه ګټه واخسته، او د جعلي او خیلی وظیفو په پلمه هلکان او تنکي ځوانان خطا ایستې دي. انساني قاچاقبران د خپلو نړیوالو سکیمونو د چلولو په منظور ګماري. دریمه دا چې دا ریپورت له هغو خطرونو نه پرده پورته کوي چې هلکان او تنکي ځوانان ورسره مخامخ دي، خو اکثرا له پامه غورځول کیږي او توجه ورته نه کیږي. بلنکن ویل واقعیت دا دی قاچاقبران کوغوړي کولی شي چې له جنسي او یا ایډیالوژیکي توپیر پرته هر څوک خپل هدف وګرځي، او همدا وجه ده چې حکومتونه، مدني ټولنه او شخصي سکتور باید ګډه د ټولو وګړو د بهبود او ښېګڼې لپاره کار وکړي. بلنکن زیاته کړه چې موږ د قاچاقبرانو د محاکمه کولو لپاره د قانون نافذولو ته اړتیا لرو، ټولنیزو کارکوونکو ته ضرورت لرو چې له قربانیانو سره د ټرامې په برخه کې مرسته وکړي. موږ له حکومتونو سره د حساب او کتاب په خاطر د حقوقو مدافعانو ته اړتیا لرو او د ټولنې مرسته ضرورت لرو. بلنکن ویل چې متحده ایالات د تل لپاره له نړۍ نه د انساني قاچاق ورکولو په اړه پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.